او د دین پس هغه آیت دی چې هغه بنده له ډېر غټه حوصله ورکوي، ډېر امید دی پکې، او د انسانیت لپاره د تسلی او تشفی آیت دی، همت ورکول والا آیت دی، حوصله زیاتول والا آیت دی. د دین لوی امید افزا آیت بل نشي کېدی په قرآن کې، او دا د ابن عباس قول دی. الله تعالی فرمایي چې قل، دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کیږي چې اے نبی، تو دوی ته ووایه. د قل سره شروع شو، نو په دې کې ډېر غټ تاکید دی. قل ووایه، سو ووایه، او اوس بندیانو ته ډایرکټ خطاب دی چې یا عبادی، اے زما بندیانو، لکه یوه مور چې بچو ته وایي چې اے زما بچو، او هغه خو انډرسټوډ خبره وي چې د هغې بچی دي، لیکن په هغې کې څومره محبت وي چې اے زما زویا، نو په دې کې څومره محبت او شفقت دی. نو الله تعالی فرمایي چې یا عبادی، اے زما بندیانو، الذین اسرفوا علی انفسهم. دلته الله تعالی خاص طور هغه بندیانو ته خطاب کړی دی چا چې د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کړی وي. اسراف څه ته وایي؟ د حد نه وتل. او انسان چې کله ګناه کوي کنه، نو هغه بل د هیچ چا سره هم زیاتی نه کوي، صرف د خپل ځان سره کوي، په خپل ځان باندې زیاتی کوي. ځکه خو آدم علیه السلام فرمایلی وو چې ربنا ظلمنا انفسنا، ای زمونږ ربا، مونږ په خپل ځان باندې زیاتی وکړو. که څوک د الله تعالی نافرمانی وکړي، نو الله تعالی ته خو هیڅ فرق نه پریوزي. د هغو په بادشاهۍ کې د یوې ذرې هم کمی نه راځي. چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلمونه وکړل، ځکه چې ګناهونه یې وکړل، د هغوی نه ګناهونه وشول، او په دې صورت کې څومره د شرک او کفر سزاګانې بیان شوې. او داسې هم وفرمایلی شو چې کیدی شي چې په هغه ورځ د بنده مخې له هغه سوراشي چې د هغې سره چرته هغو سوچ هم نه وي کړی، چې د هغې بنده چرته سوچ هم نه وي کړی. اوس که یو بنده دا خبره ریالایز کړي چې هی، زه خو داسې ګناهګار یم، په ما کې خو ډېر کمی دی، زما نه ډېر ګناهونه شوي دي، اوس زه به څه کوم؟ اوس هغه بنده ډېر پښیمانه دی چې هی، ما خو خپل ژوند هسې عبث تیر کړی دی، په غفلت کې خپل وخت مې هسې ضایع کړی دی، داسې د جهالت او بې علمۍ ژوند مې تیر کړی دی، ما خو خپل ژوند ټول په دې دنیا پسې ضایع کړی دی، او اوس خو زما ژوند د مټی نه وتلی دی او روان دی. اوس ورته احساس شو چې دا خو ما صحیح کار نه دی کړی. نو الله تعالی فرمایي چې هغه خلک چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، نو په دې آیت کې ډېر غټ امید دی چې لا تقنطوا من رحمت الله، قربان شم د هغه رب نه چې هغه وایي چې اے زما بندیانو، مه مایوسه کېږئ او په قلاره مه کینئ چې اوس څه نشي کېدی. دنیا به درته ضرور پیغور کوي چې پیشو 900 منګکان وخوړل او حج له لاړه، او اوس ورته ځان غټه حاجی ښکاري، اوس ورته ځان ډېر پاک ښکاري. دا سوه او دې سو کارنامې کړي دي، د هغه ټولو موږ ته خپته ده چې دې سسونه دي کړي. لیکن الله تعالی فرمایي چې اے زما بندیانو، تاسو مه مایوسه کېږئ، زما د رحمت دروازې کلاو دي، نو د رب د رحمت نه مه مایوسه کېږئ، ځکه چې هغه داسې چرته هم نه وایي چې ایله اوس راغلې چې هر څه دې وکړل او دنیا در لدی قدر کړه، اوس خو ستا په سترګو چشمې ولګېدې، غوږونو لي کار پرېښودو، اوس درته ایله را یاد شم، ټول عمر درته نه وم یاد. نه، هغه داسې هیڅ کله هم نه وایي، بلکې هغه فرمایي چې ان الله یغفر الذنوب جميعا، چې کله هم تاسو له خیال راشي چې ستاسو یو رب شته چې هغه معاف کول واله دی، نو تاسو هغو طرف ته واپس شئ، ځکه چې هغه به ټول ګناهونه وبخي جميعا. علما وایي یغفر الذنوب هم پوره وو، لیکن اللہ تعالیٰ دا غین ہم مخی فرمائل چھ جمیعا چھ ٹول ستا سو ٹول گناہونا با معاف کری زکا چھ بازی وقت بندہ تا پل یو گناہ دیر لوئخ کاری چھ نا دا گناہ خو بچر تا ہم معاف نشی ما بسنگ بخی اللہ دا دے گناہ دا کولو نا پس آیا زما بخن کی دیشی زو معاف کی دیشم نو دا سی سو چر تا ہم مکوائی زکا چھ اغا با ٹول گناہونا و بخی او پا دی که دومره ډیر امید دی چې هر قسم گناه غا بخلی شی زکا چی انهو هو الغفور الرحیم زکا چی آغا خو دی غفور الرحیم او پا غفور که دیر مبالغه ده او دا د فعول پا وزن باندی دی دیر زیاد بخنی والا بار بار رحم کول والا دی بس تی یو زل دا خبر ریالایز کرا چی داسی یو ربشتا او هغه به ما وبخي نو الله تعالی بخنی ته تیار دی لیکن ای بنده ته یو ځل خو ووایه که نه چې یا الله زما نه غلطي شوې ده او سبحان الله بعضې وخت چې مور او پلار هم د اولاد نه ناراضه شي نو ورته وایي چې زه ورک شه لرې شه زما د نظرونو نه د نن نه پس ته زما اولاد نه یې زما زوی نه یې زه تا ته خپل پی نه بخم اوزه زما د کور نه او د نن نه پس زما ستا رشته ختمه شوه چې زیات ناراضه شي نو دغه شان خبرې مور او پلار کوي او دلته الله تعالی هغه خلکو ته خطاب کوي څوک چې د هغو نافرمانه دي داسې نه ده چې ګنې دا ډېر غټ فرما بردار دي او نیکان دي نو نه دوی داسې نه دي تا هغه خلک دی چې ګناهونه ترینه شوي دي او ګناهګار بندیان دي چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی پته نشته چې څه څه عملونه یې کړي دي چې څنګه څنګه ګناهونه یې کړي دي د هر ګناه فرق دی پټ ګناهونه دي ښکاره ګناهونه دي کوم چې د بندیانو په حق کې کړي دي د بندیانو په مخ کې کړي دي کفر یې کړی دی شرک یې کړی دی د دې نه لوی ګناه خو بلکې دی نه شي که دومره لوی ګناهونه ترینه هم شوي وي نو بیا هم الله تعالی فرمایي چې یا عبادی ای زما بندیانو الله اکبر داسې خو یوه مور هم نه وایي چې ای زما زویه ته خو بیا هم زما زوی یې الله تعالی فرمایي چې تو بیا هم زما بنده یې چې تو بیا هم زما بنده یې د انسان او الله تعالی په منځ کې چې کومه رشته ده نو هغه دلته الله تعالی بیان کړي ده الله تعالی داسې هم فرمایلی شو چې اوایه بندیانو ته لیکن یا عبادی یعنی الله تعالی داسې هم ویلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې اوایه بندیانو ته لیکن الله تعالی فرمایل چې یا عبادی په منځ کې راغی په دې کې څومره محبت او شفقت دی د الله تعالی د طرف نه د خپلو بندیانو د پاره چې بندیان دا خبره محسوس کړي چې کو تاسو دومره ګناهونه کړي هم وي لیکن بیا هم زما او ستاسو په منځ کې رشته نه ده ماته شوي ستا د ګناهونو سره داسې نه دي شوي چې اوس تاسو زما بندیان نه یئ چې ځئ او په ګناهونو کې اوسئ که چېرې الله تعالی داسې ویلی وی نو بیا به مونږ څه کول بیا به مونږ کوم خواتلو لیکن هغه بیا هم مونږ رابلي اوس هم هغه ګناهګار بندله آواز ورکوي او هغه هم د داسې خوږ انداز سره چې ای زما بندیانو سبحان الله بندیان په بخښنه غوښتلو کې سستی کوي او الله سبحانه وتعالی رابلي مونږ په قرآن کې آواز ورکوي خپلو بندیانو له او د بندیانو په هیڅ کار نشته هغوی یې په مخه ډیلې کوي سستی کوي چې اوبه کړم توبه هغوی وایي چې بوډاګان شو نو توبه به وباسو حالانکه هغه رب معاف کول غواړي او هغو ته زموږ د ګناهونو سره څه فرق نه پرېوځي بخښنې والا تیار دی بخلو ته او چاته چې د بخښنې ضرورت دی نو هغه داسې بدبخته دی چې د هغو سره د سره احساس نشته نو دا د الله او د بنده رشته ده د عبد او معبود رشته ده او د دې رشتې په ذریعه الله تعالی انسان له آواز ورکړی دی کو ډیر هم ګناهونه وکړې خو بیا هم زما بنده یې کبھی تم میں اور ہم میں بھی چاہتی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم بھی اور تم بھی تے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو. اللہ اکبر. ہاغ لار تری نہ ہیر اشوا کم چ اللہ تعالیٰ طرف تزی ہاغ رب تری نہ ہیر شو چاچا پیدا کڑے وہ حغور لخوراک فاک ور کڑے وہ حغی پاللے وہ دمر لوکڑو دمر طاقتون او نعمتون ور لورکل دا اوریدل اولیدل ساخستل خبری کول گرزیدل په هر سوکی داغو محتاج وو او هغه تری نه هیر شو. داسې ښکاري لکه یو ماشوم چې ناراضه شي او لاړ شي د کور نه وځي نو بچی ته خو احساس نه کیږي, لیکن مور او پلار ضرور دروازې طرف ته ګوري چې هغه ورځ به کله وي چې زما بچی به واپس راشي. الله تعالی داسې کریم رب دی او رحیم دی چې بندنا فرمانی کوي او لری تختی, لیکن الله تعالی هغه را بلی چې اے زما بنده واپس راشه, زما د رحمت دروازې در ته کولاو دي, تا خو زو پرې خودم لیکن ما دروازه نه د بنده کړي. ځکه خو یې وفرمایل چې لا تقنطو من رحمت الله, چې ما مایوسه کیږه زما د رحمت نه. راځه دروازه کولاو ده, څوک شته انتظار کوي ستا چی بنده با کل رازی. نو ای بنده دا خوستا غط بدنصیبی دا چی تو واپس نرازی او توبه نکوی, دوم را کریم رب دستا او هاگه تو پریگ دی او دیکی خوری. دا دنیا یو کس هم پا بنده بانی دا سی مهربان نشی که دی, دا سی محبت دا سی شفقت او رحمت پا بنده بانی نشی ورولی سوک. دا دنیا سر محبت اکڑی او اگوری نو هغه بنده ته هیڅ هم نشي ورکولی. دا دنیا ډیره بی وفا ده. د رب سره محبت وکړئ, هغه به ډیر څه درکړي. لیکن وما قدر الله قدره, انسان د الله تعالی هغه شان قدر نه کوي لکه څنګه چې دا هغه قدر کول پکار دي. دنیا ته راغی, هر څه ورنه هیر شول, داسې مصروف شوې چې هغه دې هیر کړو چې زما یو رب هم شته. هغه رب درنه هیر شو, څوک چې در له خوراک څښاک درکوي او بیا یې در باندې هضموي هغه دې چلوي او داغونه داسې ګیلې شکوې کوي او دومره لرې تختې. نو اصل خبره دا ده چې خلک خپل رب نه پیژني. چې یو ځلې هغه وپیژندو که نه, نو بیا به د هغو خوله بنده شي, د هغو شکایتونه به ختم شي. نو بیا به د انسان د جسم یو یو ویښتو د هغو احسانمند شي چې یا الله ستا په شان خو څوک شته دی نه. د انسان هر یو جوړ به جدا شي, هر یو بند به جدا شي که هغه د الله په محبت باندې پوه شو چې زما رب زما سره دومره محبت کوي. هغه خو الودود دی, داسې محبت کوي. دا د هغه محبت دی که نه چې هغه بنده رابلي ګنې ته چې کوم خوا تلل غواړې نو ځه, هغو ته څه فرق پرېوځي. تا ته یې ښه هر څه واضحه کړي دي چې ناورې نو ماوره. الله اکبر. نو هغه کس چې قاتل هم دی, زیناکار هم دی, مجرم هم دی, کوچا هر قسمه گناه کړی وي, نو هغه ټول په الذین اسرفوا علی انفسهم کې راځي. هغه کس چې په هغو باندې دنیا هم لعنتونه وایي نو هغوی هم او الله تعالی دا هم نه فرمایي چې کو کعبې ته لاړې او معافي دې وغوښتله نو هله بیا به مونږ وایي چې هی زما سره خو پیسې نشته څنګه لاړه شم. لیکن هغه وایي چې که ته هر ځای کې یې د هغه ځای نه که ته پیمانه شي او توبه وکړې چې اے الله ما معاف کړه, او که په سترګو کې د مچ د سر هم راوخ که هم راشي چې هغه د سترګو زیز مې له راشي, نو الله تعالی به مو هغه وخت معاف کړي او په هغې کې هیڅ شرطونه هم نشته. الذنوب جميعا, ټول گناهونه بستا معاف کړي. بس یو ځل نادیم خوشه کنه, یو ځل نادیم خوشه لګ, صرف یو ځل دا سوچ وکړه چې بس زو الله تعالی طرف ته واپس کیږم. نه په چا پادری پسې تلل دي نه په امام پسې. پادری خو وایي چې چرچ ته لاړ شه او د پادری په مخ کې توبه وباسه, نو هغوی څه کوي؟ د پادری په مخ کې خپل ټول گناهونه بیان کړي, د هغو په مخ کې هم ذلیل شي. لیکن زموږ په مذهب کې داسې نه ده. الله تعالی داسې نه دي فرمایلی. هغه فرمایي چې تاسو ته د خپلو ګناهونو د ویلو ضرورت هم نشته. په خپل زړه کې د الله تعالی سره ډایرکت خبره وکړئ, د الله تعالی نه بخښنه وغواړئ او توبه وکړئ. چې یا رب ما معاف کړي په هر جبه کې بخنه غوښتلی شي. دا هم ضروری نه ده چې تاسو له دې مسنون دعاګانې درځي، لیکن ها پیمانی ضرور پکار ده او ندامت پکار دی. دا پیمانی ضرور پکار ده چې زمانه غلطی شوی ده او مال داسې کول نه و پکار، بس اوشول زمانه. او بل دا چې بنده د بخنې اراده وکړي چې اوس به زه بیا چرته هم دغه شان ګناه والا کار نه کوم، چې اوس به زه بیا چرته هم د ګناه دغه کار نه کوم. دا وی توبه، دا وی بخنه غوښتل. نو الله تعالی معاف کوي. او ګورئ، د الله تعالی نه څوک هم تپوس نشي کولی چې یا الله تا دا بنده ولې معاف کړو، او نه هغه دې ته ګوري چې دا بنده په ځوانۍ کې راغی او که په بوډاوالي کې راغی. نه هغه دې ته ګوري چې ستا ګناهونه ډېر زیات دي، دا زه نشم معاف کولی. که ګناهونه د اسمانونو پورې بره هم ختلي وي، یعنی که دومره هم ډېر وي، بلکې هغه به ټول ګناهونه ډیلیټ کړي، ختم به شي. داسې مهربان رب دی هغه، او هغه خو ارحم الراحمین دی. خلک وایي چې په خلکو دا دومره ظلمونه ولې کیږي، الله تعالی ظالمان ولې نه منع کوي. نو اصل خبره دا ده چې تاسو الله تعالی پیژندلی نه دی چې هغه څوک دی، ځکه خو داسې خبرې کوئ. تاسو ته خو پته نشته، ګنې چرته به مو هم ګیله او شکایت نه و راغلی په ژبه باندې. نو دا دی هغه رب، انه هو الغفور الرحیم. ایون که شرک مهم کړی وي، نو اوس هم وخت دی معافی وغواړئ. اوس هم وخت دی د واپسۍ، واپس شئ هغو طرف ته. اوس هم وخت دی د توبې کولو. شیطان ویلی و چې یا الله زه به دوی بې لارې کوم. چې کله الله تعالی هغو له مهلت ورکړو، نو هغو وایي چې د اخري سا پورې به زه په دو پسې لګېدلی یم. نو الله تعالی وفرمایل چې زه به هم ابن آدم وبخم تر څو پورې چې هغه زمانه بخنه غواړي. د توبې دروازه به کلاو وي د هغو دپاره، او زه به یې وبخم. نو الله تعالی وعده کړي ده. او دا دومره لویه خبره ده چې اصحاب الاخدود چې وو، نو هغوی د هغه ورځې چې کوم ایمان واله وو، نو هغوی یې په اور کې اچولي وو. هغه خلکو ته هم الله تعالی وفرمایل په سورة البروج کې، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. چې څوک توبه ونه کړي، نو د هغوی دپاره دی. که هغوی توبه وکړي، نو الله تعالی به هغوی هم معاف کړي. عیسایان خلک چې شرکی کړی وو او د ترینیټی عقیده یې وه، د شرک نه لوی بل ګناه شته دی نه، هغوی ته هم الله تعالی وفرمایل چې آیا تاسو توبې طرف ته راځئ؟ که چېرې تاسو هم توبه وکړئ، نو الله سبحانه وتعالی به معاف کړي. خلق وایي چې الله تعالی خپل هر څه معاف کوي، خو د انسانانو په حق کې چې څوک زیاتې وکړي، نو هغوی نه معاف کوي. نو هغه یو سړی چې یو کم سل قتلونه یې کړي وو، نو هغه هم الله تعالی معاف کړی وو، او هغو خو د الله تعالی په جناب کې څه نه وو کړي، د بنده سره یې زیاتې کړی وو. او د دې نه زیات بل ګناه کم کیدی شي چې د بنده نه د هغو جان واخلي، نو الله سبحانه وتعالی هغه معاف کړی و که نه؟ اوس الله تعالی هغوی څنګه کمپنسیټ کوي؟ نو دا د الله تعالی کار دی. لیکن چرته هم دا سوچ مه کوئ چې دا بنده خو معاف کېدی نه شي. الله تعالی به مو معاف کړي که چېرې تاسو معافي وغواړئ. که تاسو له چا سره زیاتې کړي وي او هغه ژوندي وي، نو د هغو نه معافي وغواړئ او خپله معامله دلته کې صفا کړئ. په حدیث کې راځي چې یو سړي لرګي کتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی. هغوی چې زما واړو واړو ګناهونه ډېر زیات دي، ما دومره ګناهونه کړي دي او سرکشۍ مې کړي دي او ډېرې نافرمانۍ مې کړي دي، نو آیا زه وبخلی شم؟ زما دپاره بخنه شته؟ ټول عمر ترینه ګناهونه شوي دي او اوس دا خبره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا تو د الله تعالی د توحید گواهی ورکوې؟ هغوی چې ها. د رسالت گواهی ورکوې؟ هغوی چې ها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ها، الله تعالی به بیا ستا ګناهونه معاف کړي. هغو له بشارت ورکړو، نو بنده ولې مایوسه کیږي؟ او ګورئ، مایوسه کیږو موږ هغه وخت چې کله موږ ته الله تعالی د خپل ځان په شان بنده ښکاري. انسانان که بنده معاف کړي، نو بیا هم په زړه کې ګرج ساتي، لیکن الله تعالی هیر کړي هر څو. او چې انسان د دې امید سره الله تعالی لراشي چې الله تعالی به مې معاف کړي،
لیکن په ګناهونو باندې زړورتیا نه ده پکار. او الله تعالی یو مایوسه انسان هم د مایوسه نه را اوهستو. اکثر چې خلک مایوسه شي نو هغوی بیا بل طرف ته مخه وکړي، شراب سکل شروع کړي، ډرګز طرف ته لاړ شي، په ډیپریشن کې لاړ شي، ځکه چې د ګناهونو هم خپل یو نهوست وي او د ګناهونو په وجه انسان له سکون نه راځي او شیطان یې په قلاره نه پرېږدي. او ځینې خلک بیا خودکشي وکړي او هغوی خپل ځانونه په خپله هم نه معاف کوي. او الله تعالی معاف کول واله دی او د الله سبحانه وتعالی معافي خوښه ده، ځکه خو هغه معاف کول کوي. او الله تعالی بنده ته یا عبادی وی او بنده ته خپله او د الله رشته را یاده کړه او ورته وی چې دا رشته چرته هم مه هیروه، کو هر شوی وی درنه نو اوس را واپس شه، اوس یو نوی ژوند شروع کړه. بیا انسان نوی سٹارټ اخیستی شي د توبې نه پس. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما جان دی، کچرې تاسو دومره ګناهونه وکړئ چې د ګناهونو سره آسمانونه او ځمکه ډکه شي او بیا د الله تعالی نه استغفار وکړئ، نو بېشکه هغه به تاسو وبخي. الله اکبر. او صرف د استغفار تسبیح نه، بلکې پیمانه کېدل چې بنده شرمنده شي، نادیم شي په خپل ګناهونو باندې او خپل ګناهونه چرته هم سپک مه ګڼئ. منافق ته خپل ګناهونه سپک ښکاري، داسې ورته ښکاري لکه چې په پوزه یې مچوي. او مؤمن ته واړو ګناهونه هم داسې ښکاري لکه د غر د لاندې چې ناسوي. او د توبې توفیق میلاوېدل دا هم د الله تعالی لوی نعمت وي. بعضې خلک ګناهونه کوي ګناهونه کوي او د توبې توفیق ورته نه میلاویږي. هغوی وایي چې بوډاګان شو نو بیا به توبه وکړو. او دا د ټولو نه زیات خوشحالولو والا آیت دی د قرآن، د ټولو نه زیات چې بنده خپل ګناهونه اومني او په ګناهونو باندې وننخلي، نو دا ډېر ښایسته آیت دی. اوس د دې نه پس موږ ته وفرمایلی شو چې تاسو په خپله توبه باندې قایم څنګه اوسېدی شئ، ځکه چې د توبې حفاظت هم پکار دی چې زما توبه قایمه پاتې شي. وانیبو الی ربکم، او رجوع وکړئ خپل رب طرف ته. او انابت څه ته وایي؟ بار بار واپس کېدل خپل رب طرف ته. واسلیمو له، او خپل ځان سبمیټ کړئ الله تعالی ته، خپل ځان وسپارئ هغو ته، بغاوت مه کوئ. او اوس د تیرې خبرې کانټینیویشن دی، یعنی هغه خبره جاری ده. چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی نو اوس هغوی له اوله څه کول پکار دي؟ لا تقنطوا من رحمت الله. او دویم به څه کوي؟ وانیبو الی ربکم، او رجوع وکړئ خپل رب طرف ته. هغو ته ښکته شئ. او انابت چې وي نو دا د دننه کیفیت دی او اسلام د بهر کیفیت دی. د انابت په باره کې ډېر زیات اقوال علما بیان کړي دي. د توبې او اخلاص سره الله تعالی طرف ته واپس کېدل، د غفلت نه وتل چې اوس به زه غفلت پرېږدم، او نیکۍ طرف ته تلل، ګناهونه پرېښودل، نو دا ټول اقوال دي د انیبو په باره کې. چې په انیبو کې څه سو راځي؟ په زړه کې د الله د عظمت احساس راتلل. اے الله، ته ډېر عظیم یې، ډېر لوی یې، زه څنګه ستا نافرماني کولی شم؟ په اطاعت باندې جمع کېدل او د الله سبحانه وتعالی مقام پېژندل، د هغو د جلال په مخ کې عاجزي کول، د الله تعالی سره دوستي کول، خپل خواهشات پرېښودل او د الله تعالی د مرضۍ مطابق تلل. ګناهګارو ته ویل کېږي چې الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، واپس شئ او فرمابرداري کوئ، د خپل آزار سره د نیکۍ په کارونو کې ولګئ. ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی فرمایلی وو، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. او ابراهيم عليه السلام بل خبره ونكره، هغوی چې خپل رب طرف ته متیع شم، فرما بردار شم. او ابراهيم عليه السلام دا او فرمایل، حالانکه هغه خود مخکې نه فرما بردار وو، او موږ ته څومره ضرورت دی د فرما برداري. د اسلام مطلب دی مکمل، یعنی سبمیشن، د الله تعالی د مرزای مطابق چلیدل. چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې اسلام څه دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تو خپل زړه الله تعالی ته وسپاره او د خپل مخ روح هغه طرف تکړه چې بس الله دې زما. نو دا د الله تعالی فرمانبرداري ده. انسان ګناهونه کوي، نو دا هغو سره دوه لارې وي. یا خدا ده چې بنده په ګناهونو باندې وي، او یا دا چې عنابت وکړي، رجوع وکړي الله تعالی طرف ته او فرما بردار شي. کو په ګناهونو باندې اوسئ نو فورا رجوع کوئ، او د عنابت په معنی تاسو ډېر په اسانه پوهېدی شئ، لکه چې تاسو بار بار خپل فون طرف ته ګورئ، بار بار هغې ته ګورئ چې چېرته چا خو راته میسج نه دی کړی، دا عنابت دی. نو دغه شان خپل رب طرف ته واپس شئ، لکه څنګه چې فون طرف ته کېږي الله تعالی طرف ته خو د دې نه هم زیات عنابت په کار دی. لیکن هسې د پوهه کولو دپاره درته یو مثال در کوم. نو ښکته شئ هغو طرف ته، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، د دې نه مخکې چې عذاب راشي، ځکه چې کله خلق ګناهونه کوي نو بیا عذاب راځي، نو د عذاب د راتلو نه مخکې معافي وغواړئ، عنابت وکړئ، ښکته شئ، چې کله تاسو داسې کوئ نو د الله تعالی عذاب به منه شي. ثم لا تنصرون، ځکه چې کو عذاب راشي نو بیا به ستاسو مدد نه کیږي. او چې څنګه توبه وکړئ، نو وانیبو الی ربکم واسلمو له، او بیا هم ویریږئ د الله د عذاب نه، چې د الله عذاب را نه شي. من قبل ان یأتیکم العذاب، د دې نه وړاندې چې راشي ستاسو طرف ته عذاب، د عذاب د راتلو نه مخکې دا ټول کارونه وکړئ. نو دې څه مطلب شو؟ چې انسان په توبه کې ډیلی را نه ولي، یعنی سستی ونه کړي او الله تعالی طرف ته واپس شي او د هغو فرما بردار جوړ شي د دې نه مخکې چې عذاب راشي. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، او د هغې نه پس اتباع وکړئ، فالو کړئ. سوشي احسن ما انزل الیکم من ربکم، د احسن کوم چې ستاسو طرف ته نازل شوی دی، او بهترین شی څه نازل شوی دی ستاسو طرف ته؟ هغه دی ستاسو د رب د طرف نه قرآن او حدیث. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه هم فرمایلی دي نو هغه د الله تعالی د طرف نه دي. نو دا احسن الکلام دی، ځکه د دې یعنی د قرآن کریم احکامات فالو کوئ، د دې اتباع کوئ. او که موږ ته پته نه وي چې په قرآن کې څه دي نو د هغې به څنګه اتباع کوو؟ قرآن وایي سو او په حدیث کې دي سو، او که د دې خبرو سره زموږ زړونه تنګیږي نو بیا به موږ څه فالو کوو؟ او قرآن ته احسن الکلام ویلی شوی دی، او دا د الله تعالی غټه مهرباني ده چې هغو دا کلام نازل کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په مونځ کې په تشهد کې وی چې بهترین کلام د الله کلام دی، او بهترینه طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو قرآن او حدیث را ټینګ کړئ، ځکه چې د گمراهۍ نه بچ شئ، او د دې د پیروي کولو سره بنده په نیغه لاره وي. چې کله بنده په غلطه لاره و، هغه خپله لاره بدله کړه، توبه یې وکړه، الله تعالی طرف ته واپس شو، نو اوس به د اصلاح په لاره باندې ځي. او اصلاح به څنګه کوي؟ چې رجوع وکړي، فرما بردار شي، چې خپل ځان سبمټ کړي او د دې قرآن پیروي وکړي. دا احسن الکلام دی، او په دنیا کې د ټولو نه بهترین شی دی چې انسان احسن الحدیث پرېږدي او نور سیزونه ورته احسن ښکاره شي، حالانکه الله تعالی دې ته احسن الکلام ویلی دی. ظاهره ده دا د الله تعالی کلام دی، د دې نه علاوه چې څه دي نو هغه د انسانانو خبرې دي. او که بیا هم موږ دې له اهمیت ورنه کړو نو بیا موږ د دې په قدر نه پوهیږو. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، د دې نه وړاندې چې ناڅاپه عذاب راشي او تاسو شعور نه لرئ، او د دې نه مخکې څه راغلي وو؟ د دې نه مخکې چې عذاب راشي نو بیا به ستاسو هیڅ مدد نه کیږي، او اوس راغی چې دې طرف ته راشئ او دا فالو کړئ. داسې نه ده چې اوبه یې کړم چې کله بوډای شم، موږ هر شی وروسته کوو، ډیلی کوو. او الله تعالی فرمایي چې د دې نه مخکې چې عذاب راشي اچانک، او عذاب په بنده باندې انډیویژولي هم راتلی شي او په شریکه هم راتلی شي، په قومونو باندې هم راځي چې کله قومونه ګناه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په ځمکه باندې بدی عام شي نو الله سبحانه وتعالی به په اهل ځمکه باندې خپل عذاب راولي، او که په هغې کې نیک خلک هم وي نو هغوی به هم په عذاب کې مبتلا شي، او بیا به د الله رحمت طرف ته هغوی واپس شي. نیکان با اللہ تعالیٰ بیا پا خپل رحمت کی داخل کری، لیکن عذاب با پتول بانی یو شان رازی. دا سی با نوی چی نیکان خلق با پارام بانی پا خپل کورونو کی ناسوی او پا نورو برازی، نا پتولو با رازی پتول کلی باندی، او واقعی دا بدای نهو ست رازی پا بند باندی. نورا شاید دا دی طرف تا دا دی نوران دی چی عذاب راشی، کم عذاب چی ناسا پا راشی نو آغا دیر تکلیف والوی. بنده شیک شی چی دا سو شو زما سرا، او هغه بنده زغملی هم نشی، ځکه انسان له د ګناه کولو نه مخکې ډېر زیات سوچ کول پکار دی چې آیا زه د دې سزا برداشت کولی شم یا تقوله. دلته درې خبرې شوي دي، هسې نه چې ووایي یو نفس یا حسرته، های افسوس. حسرت وایي هغه څیز ته چې کله هغه د بنده د لاس نه وځي، چې کله هغه د بنده د لاس نه وځي او بنده ته چې کوم غم میلاو شي. علا ما فرطت فی جنب الله، زمانه چې کوم کمی شوی دی د الله تعالی په حق کې، انسان به په دې باندې ډېر افسوس کوي چې هی دا مې څه وکړل. او زمون خو په دنیا کې دا قسمه حسرتونه نه وي چې کاش ما نیک عمل کړی وی، بلکې مونږ وایو چې هی چې په فلانی ځای کې مې پیسې انوست کړی وی، کاش چې مونږ فلانی ځمکه په وخت باندې اخیستې وی نو ډېره پیسه به یې کړې وه نن، هی چې په فلانی سټاک کې مې پیسې لګولې وی، کاش چې مونږ د فلانی جینۍ تپوس مخکې کړی وی ډېره خرشته وه. نو داسې حسرتونه وي زمونږ. نو اصل حسرتونه به د مرګ یا د قیامت په ورځ وي، ځکه چې د هغې کانسیکوینسز ډېر غټ دي. الله تعالی فرمایي چې ومنئ، اتباع وکړئ د احسن کوم چې الله تعالی نازل کړی دی، د قرآن او حدیث په پیروي وکړئ، توبه وکړئ او فرمابرداره شئ. او دا د تیر آیت سره ریلیټډ دی، چېرته داسې ونهشي چې بیا تاسو افسوس کوئ چې هی دا ما څه وکړل، چې ما د الله تعالی په حق کې کمی وکړو. او د الله په حق کې کمی سوی چې کله بنده د الله تعالی فرمابرداري نه کوي او په قرآن باندې عمل نه کوي، نو دا د الله تعالی په حق کې کمی کول دي. انسان له چې الله تعالی د اجر او ثواب کومې میقې ورکړي دي او د هغې په ذریعه اجر نه ګټي، نو هغه د الله په حق کې کمی وکړو. چې د انسان سره موقع وي او هغه د الله قرب موندی شي او هغه د هغې پروا ونه کړي، نو هغه کمی وکړي. او بیا به هغه سخت پیمانه وي چې هی زما سره خو موقع وه، ما ولې د هغې نه فایده نه واخیستي. د الله تعالی د ټولو نه غټ حق څه دی؟ چې د هغو عبادت وشي او د هغو اطاعت وشي، د هغو خبره ومنلی شي. او واقعي چې مونږ د ټولو نه زیات کمی د الله په حق کې کوو. که مونږ چېرته ځو نو اوله خپل ټول کارونه د کور خلاص کړو او وایو چې زه مونځ خو وروسته هم کولی شو، او دغه شان مونږ وایو چې ځای به خیر دی، دا کلاس خو مونږ وروسته هم اورېدی شو، او نور کارونه مخکې کړو چې دا بل کار مخکې وکړم. نو د الله د فرمابرداری مونږ ته څه دومره غټ کار نه ښکاري، هغه مونږ سپک ګڼو چې او به کړو وروسته، هیڅ خبره نه ده. نو انسان به افسوس کوي چې ما ولې په دې کې سستی کړې وه، ځکه چې هغه وخت به بنده ته د هغې د اهمیت احساس وشي، هر څه به ورته په نظر راشي. او په حدیث کې راځي چې هر جهنمي ته به په جنت کې د هغو ځای وښودلی شي، او هغه به هغه وخت ډېر افسوس کوي چې کاش چې ما په دنیا کې هدایت موندلی وی، نو نن به زما ځای جنت و چې ما هسې خپل وخت برباد کړی و، او کاش چې ما فلانی خپل دوست نه وی جوړ کړی، ډېر پیمانه به وي. زه په داسې خلکو کې وم چې هغوی نه په خپله الله تعالی طرف ته تلل او نه یې زه پرېښودم، دا مې څه وکړل. نو داسې حسرتونه او پیمانی به وي. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی دي چې بنده د خپل پیدایش د ورځې نه واخله د انتهایی بوډاوالی پوري، یعنی چې دومره عمر ورته میلاو شي چې هغه بوډا شي، او د مرګ د ورځې پوري د الله تعالی په اطاعت کې په مخ باندې راښکودی شي، نو هغه ته به هم خپل عمل ډېر حقیر او کم ښکاره شي چې ما خو هیڅم نه دي کړي، ما له خو ډېر څه کول په کار وو، دا ما کوم ځای خپل وخت ضایع کړو، ما ولې وخت ضایع کړو. او انسان به په دې پیمانه وي چې زه فلاني مجلس ته ولې تلی وم، چې ما به د الله ذکر نه کوو، هلته ولې ناستم چې هلته د الله ذکر نه و، زه ولې د داسې خلکو سره کېناستم چې هغوی به د الله تعالی اطاعت نه کوو. او چا چې ډېرې نیکۍ کړي نو هغوی ته به هم خپله نیکي ډېره کمه ښکاري. ما له پکار ده چې زیات عمل مې کړی وي، نو بیا موږ ته څومره ضرورت دی د نیکۍ کولو او څومره پیمانی به وي؟ دا نن چې موږ کوم ګناهونه د خوشحالۍ سره کوو او نن موږ د خلکو ډېر تعریفونه کوو، چې کله هغوی ګناهونه کوي نو دغه شان ګناهونه به پیمانی او حسرتونه جوړیږي او انسان به جاړي چې دا مې سوکړل. او نن موږ د داسې مجلسونو تعریفونه کوو چې ډېره مزه وه، ښه ده چې تلی وم. نن موږ ډېر خوشحاله یو په هغې، د ملګرو سره یې انجوی کوو او انسان به پیمانه وي چې په هغه ورځ ما ولې د الله تعالی په حق کې کمی کړی و، دا مې سوکړل. و ان کنت لمن الساخرین، او بېشکه وم زه د خندا کولو والونه. ځینې خلک به داسې هم وي چې هغوی به دا خبره کوي، نو الله تعالی فرمایي چې چېرته تاسو د دې خلکو نه نشئ، نو دوی به په څه پورې خندا کوله؟ په دین پورې، په رسولانو پورې، د الله تعالی په خبرو پورې. او دا شی نن ډېر عام دی، هر بنده په دین پورې خندا کوي. کو تاسو د چاسو عیب بیان کړئ، نو بیا ګورئ چې هغه بنده څه کوي. نو په دې وجه هیڅوک هم جرأت نه کوي چې دوی به په موږ راپسې شي او څه به راته ووایي، لیکن د الله په دین پورې هر بنده ډېر د آسانۍ سره خندا او مذاق کوي. د چاسو پروا هم نشته، په مجلسونو کې په دین پورې خلک خاندي او مذاق کوي. او تقول يا هغوي لو ان الله هداني لكنت من المتقين، چکاش الله تعالی مونږ له هدایت را کړې نو مونږ هم د متقی خلکو نشوي وو. اوس په الله باندې دا خبره واچوله، په کار خدا به چې پیمانه شوي وي چې دا مسوکرل، نو هغوی به وایي چې کاش الله مونږ له هدایت را کړی وي نو مونږ به هم پرهیزګار وو. بېشکه هدایت د الله تعالی د طرف نه وي، هغه چې چاله وغواړي نو هدایت ورکولی شي، لیکن الله تعالی هغه بنده له هدایت ورکوي چې په چا کې د هدایت طلب وي. نو تا د الله تعالی نه څومره دعاګانې کړې وې، تا څومره طلب ښودلی و. د پیسې دپاره خلک منډه ترړه وهي، د سټېټس او کرسۍ دپاره خلک منډه ترړه وهي، د ووټونو دپاره ډېرې منډې وهي چې په څه طریقه راته میلاو شي. نو آیا د هدایت دپاره چا داسې کوشش کړی دی؟ د هدایت پیغام په کور کې پروت دی، هغې طرف ته خو څوک ګوري هم نه. هدایت راغلی دی، د پیغمبر علیه السلام خبرې موږ ته په محفوظه طریقه باندې رارسېدلې دي، کتابونه پراته دي، لیکن د چا سره وخت نشته د هغې د اوچتولو. او بیا کو الله موږ له هدایت را کړی وی، نو الله تعالی خو د هدایت پیغام را لېږلی و او مخکې د دې جواب را روان دی چې ګورئ داسې حسرتونه به وي د خلکو، د هدایت حسرتونه به وي. او هغه هدایت نن چا ته څو ښکاري نه، او که څوک د هدایت پیغام را وړي نو هغه هم ریجکت کوي او وایي چې وخت را سره نشته، او په هغه ورځ به د دې هدایت دپاره حسرتونه کوي. نن چا ته څو ښکاري نه او وایي چې دا خو د فارغه خلکو مشغله ده. نن چا ته د دې څه ضرورت ښکاري نه، فالتو کارونه ورته ښکاري، د دې طرف ته راتلل نه غواړي او سبا له به د دې لپاره حسرتونه کوي. کاش چې زه د متقینو نه شوی وی. اوس ورته احساس وشو چې تقوا ډېره ضروري ده. تقوا څه ده؟ د ګناهونو نه بچ کېدل. بیا الله سبحانه وتعالی درېمه خبره فرمایي چې دا مه وایئ چې او تقول حین تر العذاب، چې کله وویني یو نفس عذاب، چېرته داسې ونشي چې هغه دا ووایي چې لو ان لی کره فاکون من المحسنین، کاش چې زه یو ځل واپس شوی، که صرف یو چانس ما ته میلاو شي نو زه به هم د محسنینو نه شم. صالحین هم نه وایي، بلکې وایي چې د محسنین نه به شوی وم. الله اکبر. چې کله وخت لاړو، ختم شو، چې هر څه د لاس نه ووتل، نو اوس افسوسونه کوي چې کاش چې ماته یو ځل بیا موقع میلاو شوی وی. او موږ په سورة المؤمنین کې هم ویلي وو چې انسان به د خپل مرګ په وخت کې هم حسرتونه کوي. چا چې په غفلت کې ژوند تیر کړی وي، په ګناهونو کې یا په کفر او شرک کې، ټول به د مرګ په وخت کې حسرتونه کوي چې یا الله دې ته ووایا چې موږ پرېږده یو ځل، موږ به هغه د نیکۍ کارونه وکړو کوم چې موږ مخکې نه دي کړي. اوس چې هغوی عذاب وویني نو وایي به چې های صرف یو ځل الله اکبر موږ ټولو ته دا وخت میلاو شوی دی لیکن زموږ پروا نشته دی د محسن د جوړېدو او نه د صالحه جوړېدو لیکن موږ له داسې فرض کول پکار دي لکه موږ چې واپس را لېږلې شوي یو دنیا ته او اوس ماته هغه چانس میلاو شوی دی. صالحین دغه شان سوچ کوي، زموږ اسلاف په دغه شان سوچ کوو. بلا، الله تعالی د هغې جواب ورکو د دغه درې خبرو. په اولنۍ خبره کې هم هغو په دنیا کې د الله په حق کې کمی کړی و او خندل به یې، ټوقې او پیشاړې به یې کولې، او خندا په هغه څیزونو پورې کیږي چې کوم خلکو ته ډېر سپک ښکاري، چې د هغې سو قدر او عزت نه وي، چې سویل یې نه وي. نو دین زموږ دپاره دغه شان سپک دی چې په هغو پورې مزاق کیږي، او یا دا چې الله ماله هدایت را کړی دی یا دا چې الله زوا پس ولېږلې. نو الله تعالی فرمایي چې بلا قد جاءتک آیاتی، ولې نو راغلي ستا طرف ته آیتونه زما. الله تعالی چې به د هغه حسرتونو کوم جواب ورکوي نو هغې موږ ته په قرآن کې نازل کړل د دې دپاره چې تاسو په هوش کې راشئ چې راغلي و زما آیتونه، او نن موږ ته آیتونه راغلي دي. بلا قد جاءتک آیاتی، ولې نو راغلي ستا طرف ته آیتونه زما. الله تعالی چې به د هغو د حسرتونو کوم جواب ورکوي نو هغې موږ ته په قرآن کې نازل کړل د دې دپاره چې تاسو په هوش کې راشئ چې راغلي وو زما آیتونه، او نن موږ ته هم آیتونه راغلي دي. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، مگر تا دروغ ګڼلي وو هغه آیتونه خو راغلي وو مگر ستاسو رویه وه. تاسو وایئ چې که الله موږ له هدایت را کړی وی نو موږ به هم متقی جوړ شوي وو. نو ستاسو طرف ته خو راغلي وو آیتونه، تاسو چا منه کړي وی او تاسو دروغ ګڼلي وو هغه. واستکبرته، او تکبر کړی وو ته. تکبر سوی مطار الحق، مطار الحق یعنی حق واضح شو، او د هغې نه پس مو هغه دروغ وګڼو چې زه نه منم دا، زما نشته په دې سو پروا، زه په دې نه پوهیږم، دا زما په ذهن کې نه رکینی، زما خو د دې په باره کې ډېر سوالونه دي، دا لاسو خبره ده. نو دا تکبر نه دی، نه څه دی، خپل ځان درته دومره لوی ښکاري چې تو دې ته وایې چې دا څه دي، او چې له چا داسې خبرې وي نو هغوی بیا پوهیدل نه غواړي، بلکې هغوی په دې باندې اعتراضات کول غواړي، هغوی ته په دې کې نقص په نظر راځي. یو پوهیدو والی فطرت جدا وي او سرکشی والی جدا وي، په انسان کې داسې لویي ده چې هغو ته خپل عقل ډېر زیات ښکاري. نو تاسو تکبر وکړو چې موږ نه منو ده، دا زموږ د رواجونو خلاف آیتونه دي، په دې خو په نن ورځو کې تلل ګران دي، موږ دا نه منو. او د چا په زړو کې که د شړشمو د دانې امره تکبر هم وي نو هغه به په جنت کې نشي داخلېدی. چې کله آیتونه راشي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین راشي نو ښکته شي، عاجزي کوئ، چېرته تاسو او چېرته د الله خبره. د الله په آیتونو نقطه چینی کول لا تکبر دی. وکنت کافرین، او ته شوې د کافرانو نه. هغه د انکار کول والو نه و، دا وستا حال. او دلته به د هغوی بهانه نه قبلیږي چې ها د هغوی مجبوري وه، نه، بلکې هغوی ته به وویلی شي چې ستاسو طرف ته خو آیتونه راغلي وو. نو آیا په موږ کې به څوک داسې وي چې هغه وایي چې زموږ طرف ته د هدایت پیغام نه و راغلی؟ هیڅوک هم نه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، او د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ د هغه خلکو مخونه چا چې به په الله تعالی پورې دروغ وي د هغوی مخونه به تک تور وي. دا هم په الله پورې دروغ ویل دي چې دا خو د الله حکم نه دی، حالانکه الله تعالی حکم ورکړی دی. هغه په الله پورې دروغ وایي چې د الله تعالی دا خبره خوښه ده یا دا خبره یې نه ده خوښه، لکه ما چې درته په شروع کې بیان کړي وه دا خبره چې په الله پورې په دروغ جوړولو کې سوسو راځي، او د خپل ځان نه په الله تعالی پورې حدیث جوړول هم په الله پورې دروغ ویل دي. ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره هم د الله تعالی خبره ده. په خپله حدیث جوړول، د خپلې مرضۍ تفسیرونه کول، په حدیث کې چې کوم تفسیر وي هغه پرې خودل او د خپل مسلک مطابق تفسیرونه کول، نو داوی مخونه به په هغه ورځ تک تور وي او د قیامت په ورځ به مخونه تور هم وي او روښانه به هم وي او د دې مخونه به تور وي. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین،
آیا جهنم ځای نه دی د تکبر کولو والو؟ او دا تکبر دی چې څوک په الله پورې دروغ جوړ کړي، یعنی تا ته خپل ځان داسې لوی ښکاري چې په الله پورې خبرې جوړوي. او دا آیت د دې صورت یعنی د دې د آخري څه چې ده، نو دا موږ په شروع کې ویلي وو د دې سپارې. الله تعالی دې موږ د هغه ورځې د حسرتونو نه محفوظ وساتي، د پیمانۍ نه مو دې محفوظ وساتي. الله تعالی دې موږ په دې دنیا کې په هوش کې راولي او د غفلتونو نه د وتلو توفیق دې راکړي. الله تعالی دې موږ ټول په صراط مستقیم باندې روان کړي او هدایت دې راکړي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء كذلك يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين